The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu Alaikum Gano Ridun Khoda The Voice of America Diva Khabari Khparawana Da Nanda Itwar Raz 2022 Kal Da November Shpagamani Da Da Diva Khabari Khparawana Kedar Taza Samina Esan Harkalevim Taza Au Mohim Khabruna Au Pa Mohim Mazwato Tafsili Reportuna Ba په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لا ول خوښې د خبرونو سرټکو ته په خیبر ضلع کې د خیبر اولسي پاسون د نوم د لاندې نن په باړه کې د پښتون تحفظ موومنټ لخوا یو امن لاریون جوړ کړی شوی و. په دغه لاریون کې ګډونوالو د بېدرکه کسانو د موندلو، پښتنو ته په خپلو وسایلو د اختیار ورکولو او امنیتي ادارو نه په ټوله پښتنه سیمه کې د دوامداره امن جوړولو غوښتنه وکړه. د پاکستان مرکزی حکومت د فوز په غوښتنه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د پارټۍ پاکستان تحریک انصاف د نورو مشرانو پر ضد د قانوني ګامونو اخیستلو فیصله کړې ده. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي که چیرې د عمران خان لخوا په هغه باندې لګول شوي تورونه ثابت شول نو نه یوازې به خپله څوکۍ پرېږدي بلکې د ملکي سیاست نه به هم تل دپاره لاس واخلي. دا دې هم یادوي چې په عمران خان باندې د حملې اف آی آر وسه پورې نه دی درج کړی شوی او د برتانیې دفاع وزیر نن د اتوار په ورځ ویلي په یوکرین د روس د حملې نه پس د فروري د میاشت نه را په دېخوا د یو شمیر روسي فوزي کمانډرانو د خپلو څوکو نه د لرې کولو رپورټونه دي. بلخوا د امریکې یوه څېړنیزه اداره په خپل رپورټ کې وایي د دنیپرو دریاب سره سره روسي فوزونو خپل دفاعي پوزیشنونه سنبال کړي. سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوست د خبرونو تفصیل. د پښتون تحفظ موومنټ لخوا د خیبر اولسي پاسون د نوم د لاندې نن په باړه کې یو امن لاریون جوړ کړی شوی و. په دغه لاریون کې د جدا جدا سیاسي پارټیانو، مقامي تنظیمونو او فعالینو برخه واخیسته. په خیبر ضلع کې دا دریم ځل دی چې دې قسمه امن لاریون جوړ کړی شو. په نننی لاریون کې د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین هم برخه واخیسته او ویل چې د پښتنو سیمو ته شخصي ګټو د پاره داسې خلک رانه نستل شوي چې بدمنی جوړ کړي. خو د پاکستان حکومت او امنیتي ادارو وخت په وخت داسې تورونه رد کړي دي او دریځې دی چې فوز او امنیتي ادارو مدام د ملک او په ملک د امن پر ځای کولو د پاره بې کچه قربانیانې ورکړي. د نننی لاریون ګډونوالو وویل پښتانه نور په خپلو علاقو کې لا قانونیت او ترهګري نشي زغملی او هر یو پښتون وس امن غواړي. په لاریون کې د بېدرکه کسانو د بیا موندنې، پښتنو ته په خپلو وسایلو اختیار ورکولو او امنیتي ادارو نه په ټوله پښتنه سیمه کې د دوامداره امن جوړولو غوښتنه هم وشوه. د پاکستان مرکزی حکومت د فوز په غوښتنه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د پارټۍ پاکستان تحریک انصاف د نورو مشرانو پر ضد د قانوني ګامونو اخیستلو فیصله کړې ده. پاکستانی میډیا وایي دا فیصله د خالی پورس وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په هغه غونډه کې شوې ده چې پکې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د شروع کړی شوو احتجاجونو په موقع په اړیګړي او د فوز پر ضد پکې دونکو ویناګانو غور او بحث شوی دی. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ځان د شوي برید داوا په وزیر اعظم د کورنو چارو په وزیر او یو لوړپوړی فوزي استخباراتي چارواکي باندې کړی ده. فوز د عمران خان د دعوې ته سخت غبرګون ښودلی او تېره ورځ د فوز ویاند ادارې په خپل یو بیان کې ویلي وو چې داسې تورونه ورته د منلو وړ نه دي چې فوز بدنامۍ او د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې د دې بې بنیاده تورونو پر ضد په کار د قانوني کاروایي وکړی شي. په حکومتي اعلامیه کې ویل شوی د فوز د بیان پر رڼا کې به د عمران خان او د هغه د ملګرو پر ضد قانوني کاروایي کولی شي. خو بلخوا د تحریک انصاف ګوند دا تاثر رد کړی دی چې ګینې د ریاست یا فوز بدنامي کړې ده. د فوز په بیان خپل غبرګون کې د تحریک انصاف ګوند عمومي سیکرټري اسد عمر ویلي آی ایس پی آر په عمران خان بې بنیاده تورونه لګولي دي. هغه په خپل ټویټ کې پوښتنه کړې ده چې که د ادارې هیڅ یو غړی هیڅ غلطي نه کوي نو بیا کورټ مارشل ولي کیږي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پی ټی آی په مشر عمران خان باندې د شوي برید او عمران خان لخوا لګول شوو تورونو د پلټنو دپاره د سپریم کورټ د مشر قاضي نه د فل کورټ کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. شهباز شریف وایي که عمران خان په هغه شوي برید کې د ده یعنی د شهباز شریف د موجودیت په اړه ثبوت وړاندې کړو نو دی به نه یوازې خپل څوکۍ پرېږدي بلکې د سیاست نه به هم د تل دپاره لاس واخلي. د برتانیې دفاع وزیر نن د اتوار په ورځ ویلي په یوکرین د روس د حملې نه پس د فروری د میاشت نه را په دېخوا د یو شمیر روسي فوزي کمانډرانو د خپلو څوکو نه د لرې کولو رپورټونه دي. د برتانیې د دفاع وزارت د استخباراتو په بنیاد جوړ دغه رپورت وای دا ښایي چې ګینی په جنگ کې د روسي اهدافو د نه ترلاسه کولو په سر دغه فوزیانو باندې د ناکامۍ تورونه دي. بلخوا د یوکرین په جنوبي خرسون کې پرون د خالی پورس د درنې جګړې او چاودنې رپورټونه راغلي دي. د امریکا د جنگي مطالعې څېړنیزه اداره انسټیټیوټ فار د سټډي اف وار په خپل تازه څېړنه کې وایي د دنیپرو دریاب سره سره روسي فوزونو خپل دفاعي پوزیشنونه سنبال کړي دي او په باخموت کې چاپېره هم حملې جاري ساتلي. د دې سره سره د یوکرین چارواکي وایي د دوی اراده ده کچري کیف ته بجلی یا برق قطع شوه نو د ښار پاتې 3 میلیونه خلک به هم هلته نه اوباسي. د امریکا نیویارک ټایمز اخبار د رپورټ تر مخه په یوکرین کې د ملک نږدې 40% د توانایي اډانه یا انفراستراکچر تباه شوې یا نقصان شوې ده او یوکرین وس یو زر داسې د ګرم پاتې کېدو لپاره پنازیونه جوړوي چې د بنکرو په توګه به هم استعمالېدای شي. او اخیری خبر دا چې د T20 ورلد کپ مقابلو کې د سوپر 12 پړاو په یو کم دیرشمه مهمه لوبه کې پاکستان د بنگلاديش ټیم ته په 5 وکټو د ماتې ورکولو سره سیمی فائنل ته ځان ورسولو. بنگلاديش په دغه مقابله کې په 20 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سر 120 رنزونه جوړ کړي وو. پاکستان دغه هدف بیا په 19 اور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو ترلاسه کړو. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوه خبری خبرونه ده. مهم خبرونه تاسو د سمینا احسن نو اوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د پښتون تحفظ مومنت یا پی ټی ایم نن په باړه کې د پښتون ولسی پاسون په نامه د امن لاریون کړي چې پکې د یو شمېر سیاسي پارټو او د بشري حقوقو فعالانو ګډون کړي. غونډې ته د غورځنګ مشر منظور پښتون په شمول نور وینا کوونکو د پاکستان پر ریاستي ادارو د امن په ځای کولو کې د ناکامۍ په اړه سخت نیوکه وکړي او تورې ولګو چې پښتون قام له د هغوی جایز حقوقونه نه ورکول کیږي. تفصیل په د سیمینا د ډیوه خبريال ابراهیم شینواری وړاندې کړي.
د ترهګرۍ، بدامنۍ، پوځي عملیاتو او د اوږدو کالونو بې کورۍ ځپلو د باړې اوسیدونکو چې زیاتره پکې ځوانان شامل وو، له اړخه د سیمې امن بحالولو په اړه دغه تاوده شعارونو ترڅنګ د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتون په خپله وینا کې وویل چې پښتون هغه بدبخته قوم دی چې نه خو له د هیواد په تعلیمي نصاب کې برخه ورکولی شي، نه د هغوی ژبه، نه یې تاریخ او نه یې کلتور په قامي کچه تسلیمولی شي، او د دغې واړه تاریخي زیاتیو ترڅنګ دغه خاوره ته دونروي او ترهګرۍ دپاره همیش د پاره خیراز غنلې. خو هغه ویل چې پښتون قام اوس دغه زور زیاتې نور نشي زغملې. د پښتون تحفظ مومنت د نظارت لاندې را جوړ کړی شوی د خیبر امن پاسون په نوم دغه احتجاجي غونډه کې د غورځنګ د پلویانو ترڅنګ د مختلفو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو غړو هم برخه درلوده. په دغه محل وینا کوونکو په خپل ویناګانو کې پر ریاستي ادارو په پښتني خاور امن راوستلو کې ناکامۍ په اړه سخت نیوکه وکړي او تور اولګولای شو چې د خارجي مرستو ترلاسه کولو لپاره یو ځل بیا په دغه سیمه کې د بدامنۍ اور له هوا ورکولای شي. خو یو ځوان وینا کوونکی حسین اپریدی په وینا هغوی اوس نور بدامنی نشي برداشت کولای. د د خیبر امن پاسون دغه غونډه کومه چې په خیبر کې د امن را جوړولو په اړه درېمه غونډه وه چې د ریاستي ادارو نه د بهترک شو کسانو د خوشی کولو یا هغوی عدالتونو او جرګو ته وړاندې کولو غوښتنې وشوې. په قدرتي وسایلو د ریاستي قبضې او ورسره د شکمن کسانو د نیولو په نوم په شخصي کورونو د چاپو او اچولو هم سخته غونډه نه وشوه. په عمومي توګه په باړه کې را جوړ کړ شوې دغه غونډه پرمنه او قلاره وه. یاد دې وی چې په سیمه کې موجود پوځي مامورونو داوی کړي چې د خیبر تیرا او باړې په شمول د خیبر پښتونخوا مختلفه برخو کې د وسلواله ډلو او کسانو په ضد موثره عملیات ترسره کړي او د پوز د عامو اړیکو څنګه یا ایس پی بیا بیا ویلي چې دغه قسمه عملیاتو کې امنیتي دارو ته هم ځاني ځانونه وړدلي د کومې نه پچ د سیمې د امنیت وزه تر ډیره حد آرامه شوي. د همکار هاشم علي سره ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د پنجاب وزیر آباد کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان باندې د برید مقدمه لا تر اوسه نه ده درج شوې او د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیره مریم اورنګزیب وای په پنجاب کې د عمران خان ګوند حکومت ته او مقدمه نه درج کولو تور په مرکز لګول ټیک خبره نه ده او بل دا چې تحریک انصاف په خپل خوخه مقدمه درج کول غواړي چې د دې په وینا داسې ممکنه نه ده. تفصیل په د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
د پنجاب وزیر آباد کې په عمران خان برید مقدمه تر اوسه نه ده درج شوې خو پنجاب چرته د عمران خان ګوند حکومت دی. هلته د حکومت په وینا د مسلم لیگ غړو پر ضد عمران خان ته د لکې ورکولو له وجې مقدمه درج شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا لانګ مارچ په وقتی توګه ځنډولو پس اسلام آباد ته راتلونکې لارې هم پرانستل شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب وینا ده عمران خان باندې د ډزو مقدمه تر اوسه نه درج کېدو مطلب هم دغه دی چې د دوی خپل د پنجاب حکومت دا نه کول غواړي او بل دا چې پاکستان تحریک انصاف د خپل خوښې تر مخه مقدمه درج کول غواړي چې ممکن نه ده. رپورټونه وایي که زر د مقدمه درج نه شو نو بیا به ریاست لخوا په عمران خان د برید مقدمه به درج کولی شي. بلخوا پنجاب حکومت عمران خان ته په جلسو کې د لکې ورکولو له وجې د مسلم لیگ پنجاب ځینې غړو پر ضد مقدمه درج کړي دي. په وزیر آباد کې په عمران خان برید نه پس عمران خان د دې تور وزیر اعظم او کورینو چارو وزیر په شمول د استخباراتي ادارې ISI د سیاسي څانګې مشر میجر جنرل فیصل نصیر باندې لګولې دي خو پوس دغه تورونه رد کړي دي. د عمران خان د چا چې کله کال 2013 کې حکومت جوړ شوی وو پوس هغه وخت ویلي وو د دې حکومت پرسته په کار ده خو اوس پوس او عمران خان یو بل مخامخ ولاړ دي. د دې بس سیاسي نتیجې مخې ته راځي. د دې تپوس په ځواب خبریال محمود جان بابر وایي
نو په دې کې خو معلومه خبره ده چې دینه تیر کوم حق انتخابات شو نو په هغه کې چې څنګه قومي لیډرشپ د اسمبلی نه بهر پاتې شو یا بهر پاتې کېدو کې د هغوی چې کومه ګیله ده چې په کومو طریقو باندې زمونږ بهر پاتې کولو لپاره کوم کردار ادا شو نو هغه ګیلې خو لا تر اوسه پورې د خلکو موجود دي او هغوی اوس هم یقین کولو له تیار نه دي په چا باندې چې اوس په ارسه ټیک شي نو هغه تقسیم هم لا خپل ځای باندې موجود و چې په دې کې دا چې کوم غټ کور کا ورته وي غټ کور دا دی چې عمران خان او د پاکستان اسټبلیشمنټ چې کومه ملګرتیا وه هغه هم خپلو کې اوران شو نو هغه مخکې نه خلک چې کوم اوران و دوی هم اوران شو نو تقسیم خو زیات شوی دی او په راتلونکي وخت کې داسې داسې واضح تصویر هم نه ښکاري چې راتلونکي وخت کې به تصویر به څه شکل به جوړیږي ځکه چې د پاکستان سیاسي جماعتونه چې کوم دي نو هغه خو یو سټینډ اخلي لګیا دي خو هغه هلته دویم طرف ته هم هغې ته لا تر اوسه پورې دا یقین نشته چې د راتلونکي وخت کې به د هغې په هکله باندې به پالیسي څه وي.
د عمران خان لخوا په پوز او مخالف سیاسي ګوندونو د تورونو لړۍ پس جمعیت علما اسلام چې مرکزی حکومت کې شامل دی د دې مشر مولانا فضل الرحمن په عمران خان د کرکې او نفرت سیاست ته وده ورکولو تور هم لګولې دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر باندې برید غندنه په نړیوال کچ شوې ده. عمران خان د برید نه پس 28 اکتوبر نه پیل شوې لانګ مارچ په وقتی توګه ځنډولې دی خو پاکستان تحریک انصاف مشران وایي زر به اسلام آباد ته دغه مارچ بیا پیل کیږي. د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ وقتی توګه ځنډولو پس اسلام آباد کې په سړکونو ځای پر ځای اخودل شوی کنټینر اخو کړی شوی دی او اسلام آباد ته راتلونکي لارې بیا پرانستل شوی دی. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوه خبری خپرونه ده. د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د شوی قاتلانه حمله د نتیجو په حق له د امریکای په واشنگتن پوسټ اخبار کې د پاکستان د کالم نگار حامد میر یو تفصیلی مضمون چاپ شوی چې سرخط یې د عمران خان د قتلولو هڅو پاکستان د تازه اړیګړی ګړنګ ته ورزولې ده. دغه مضمون ته کتنه د ډیوه همکار مختار خلیل کړی ده.
د امریکای په واشنگتن پوسټ اخبار کې د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د قاتلانه حمله په باب له د پاکستان د نامتو صحافیو د کالم نویس د حامد میر یو تفصیلی کالم چاپ شوی دی چې سرخط یې د عمران خان د قتل کولو هڅې پاکستان د تازه اړیګړی ګړنګ ته ورغورځولې دی. حامد میر لیکي چې عمران خان په قاتلانه حمله کې بچ خوشو، خو دې حمله پاکستان کې جمهوریت نوو خطرو سره مخ کړی دی. حامد میر زیاتی چې عمران خان نوړاندې د پاکستان دوه وزیر اعظمان لیاقت علی خان او بینظیر بوټو پر رڼا ورځ قتل کړی شوی دی، خو عمران خان خوش قسمت او چې بچ شو. عمران خان سومیاشتې وړاندې خبرداري ورکړی و چې د سیاسي مخالفینو د د قتل منسوبه جوړه کړې ده. اگر که د عمران خان سیاسي مخالفینو د عمران خان دا بیان رد کړی و، خو اوس په عمران خان د قاتلانه حمله نه ثابته شوې ده چې عمران خان رښتیا خبره کوله. حامد میر لیکي وای چې په عمران خان قاتلانه حمله په مذهبي بنیاد شوې ده، خو عمران خان د خپل قتل د سازش داوا په وزیر اعظم شهباز شریف، د داخله چارو په وزیر رانا ثناء الله او د ایسای په یو لوی افسر میجر جنرال فیصل نصیر باندې کړی ده، او په دې یې ټول خلک حیرانه کړی دي. اخبار لیکي چې دا ډیر خطرناک الزامونه دي او دین حالات ډیر زیات خرابې دي شي، ځکه چې د ایسای په یو باوردی جرنل باندې د قتل د سازش د داوی کول مطلب د پاکستان ټول فوج سره نیغ په نیغ خکر اړمول دي. عمران خان په میجر جنرال فیصل نصیر د پی ٹی آئی د دوه نامتو مشرانو د سینیټر اعظم سواتی او د شهباز گل د گرفتارولو، د هغوی د بې عزته کولو او په هغوی د الون بلون تیرولو هم الزامونه لګولی دي. عمران خان دا هم مني چې په کینیا کې قتل شوی پاکستانی صحافي ارشد شریف ته د ویلي و چې پاکستان نه اوزي، ځکه چې پاکستان کې د سر ته خطره ده. او کله چې ارشد شریف په کینیا کې قتل شو، نو عمران خان دغه وخت د د قتل تور هم د پاکستان په فوج پوری کړی و. حامد میر لیکي چې د عمران خان په فوج د ناتار حملو تورونو د بی بنیاده ګرځولو د پاره د ایسای مشر جنرال ندیم احمد انجم د یو اخباری کانفرنس پر رابللو مجبوره شو، او یقینا چې دا یو ډیر غیر معمولی اخباری کانفرنس و چې په تیرو وختونو کې مثال نشي مونده. حامد میر واشنگتن پوسټ کې د چاپ شوی خپل کالم په اخر کې لیکلی دی چې په عمران خان د قاتلانه حملې له سبب پاکستان کې په داسې وخت کې یو نوی سیاسي اړې ګړې راپورته شوی دی. هر کله چې پاکستان اقتصادی دلدل تور پریوتے دے، او دی ہر سو پاکستان کی د جمہوریت د پار ډیر تباکن حالات را پیدا کړی دی. د عمران خان مرستیالان په ګرد پاکستان کی د فوج خلاف ناری سوری وہی، او د مختلفو خارونو په چوکونو کې ولاړ نمایشي ټینګونه په کانو تیګولي. که د امن و امان حالات هم دا شان په خرابېدو وي، نو فوج د وسیع تر قومي مفاد په بانا په اقتدار قبضه کولی شي. خپل عمران خان څو ورځې وړاندې ویلي و چې مارشل لا دی بې شک راشي، دی د مارشل لا نه یریږي. خو حامد میر لیکي چې عمران خان به مارشل لا نه یریږي، خو زما غوندې خلک تینه یقینا چې یریږي، ځکه چې مارشل لا په کال 1911 کې هم پاکستان دوه پړخه کړی او د سیاستدانانو له مشوره ورکړې ده چې خپلو کې خبرو ته کینی، موجوده اړی ګڼې نه د ملک د وستو لار روباسي، او فوج دی لازمن د سیاست نه ځان لري اوساتي.
ترورسی د پاکستان تاریخ انصاف ګوند سینیټر اعظم خان سواتی یو مطبوعاتي کانفرنس کې په غریب نیولی غږ ویلی دی د میرمن ته د نامعلومه نمبر نه داسې ویډیو لیږل شوی چې پکې دی او د میرمن خودلې شوی دی. په دې اړه چې د اختلاف او حکومتي ائتلاف دواړو غاړو د غندنې ویناګانې هم راغلي، خو دا لومړی وار نه دی چې سیاسي شخصیت د ویډیو خبر مخې ته راغلی. د پاکستان په سیاست کې دا ډول جاسوسي ویډیوګانو تاریخ او اهدافو په اړه ماهران څه نظر لري؟ د وایس آف امریکا ډیوه خبریال احسان محمد خان یې تفصیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
سیاسی کارپوهان وای د پاکستان په تاریخ کې نه یوازې د سیاست مدارانو بلکې وخت په وخت د حکومتي اعلی چارواکو، ججانو، مذهبي سیاسي ډلو مشرانو یو شمیر داسې ویډیوګانې، غږونه او یا عکسونه خواره کړی شوي دي چې په نتیجه کې دغه شخصیت رسوا شوي دي. د سیاسي چارو ماهر پروفیسر اعجاز خټک په وینا د پاکستان په سیاست کې چې ولس د نظریې په ځای د شخصیاتو پلویان جوړیږي او ځکه کله چې د کوم شخصیت لانجمنه ویډیو خوره شي نو د هغه شخصیت د پاره بیا د زیان وړ وي.
دا لیول دی چې څنګه موږ سوسایټي کې ورو ورو هر څه خرابېدو خوا ته یو ډیفیډنت سوسایټي ده. تاسو هر وخت وګورې ښکته روان دي، نو دا چې سیاست کوم له فرق سره کرکټر اسوسیشن دا نور زیات شلو ګنده شوی دی. دا حکومتونه سرکاري ایجنسۍ هم کوي، سیاسي لیډران هم کوي، ګوندونه پکې شامل دي او انډیویجوال لوور لیول باندې هم یو بل پسې خبرې کوو او رښتیا لږ رښتیا لږ ورسره ملاو کوي. بیا دې ټیکنالوژي پلی کو یعنی کې واړی واړی کیمرې او نور مختلف طریقې انټرنیټ یو سی بل شرالو دا نور هم زیات شو. مخکې کو تصویرونه اتلل او سټوډیوز
په دې نږدې کلونو کې چې د یو شمیر سیاسي شخصیتو لانجمنې ویډیوګانې خوري شوې دي او یا پرې د فشار اچولو لپاره بیسونه لیدل شوي، آیا د دغه ډول ویډیوګانو جوړولو په شا څه قسمه اهداف کېدلی شي او دا بیا د چا په ګټه وي؟ په دې اړه وتلې خبریال طاهر خان وایي
مشخص اهداف وي او دا په مازي کې مشوي دي. تاسو ګورئ کله نه کله خبرونه شي چې دا پلانې د مشر د پلانې دارې د مشر پلانې دارې د مشر ځکه اکشن نه اخلي چې دا ویډیو جوړ شوی دا دغه دا جوړ شوی نه خو ته کیږي نه ته خو جاسوسي چې کیږي دا په تاسو نظر ساتل کیږي دا خو یو بد قسمت دی چې دا یو ټلیفون ریکارډینګ دا غي دا خلک ځان سره ساتي او چې هر کله هغه وایي چې اوس یو وخت راغلی دی چې دا سړی یو فرکر خینه تیر شوی دی هغه سره دومره مواد پاتې چې بیا تا بدنامي یا تا ته وایي.
د سینیټر اعظم خان سواتی د داوی ورستو چې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې هم یو بیان جاری کړی او په ټولنیزو رسنیو خوره شوی دغه ویډیو یې جالي ګرځولې. ماهران وای پوخوا چې دا ډول د جاسوسۍ ویډیوګانې د استخباراتي ادارو بغیر د کوم عام تن د وس کار نه وو، خو د جدیده ټکنالوژۍ راتلو سره اوس نه یوازې سیاسي ګوندونه د یو بل پر ضد ویډیوګانې خوروي، بلکې په دې ورستۍ کې د حریمشاه په نوم یو پیغلی هم د یو شمیر سیاست مدارانو په ویډیوګانو جوړولو په ټولنیزو رسنیو ډیر شهرت موندلی و. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @VOA Diva.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. مطبوعاتي رپورټونه وایي د پاکستان او چین چارواکي د سی پیک په منصوبه د کارکونکو چینایي وګړو د امن خوندي کولو لپاره دوی ته د بولټ پروف ګارډو ورکولو په پریکړه سلا شوې دي. د انګریزي ژبې اخبار اکسپرس ټریبیون وای د دې ترڅنګ چین او پاکستان د قانون نافذ کونکو ادارو د توان او تفتیشکارانو د صلاحیت په زیاتولو هم اتفاق ښودلی دی. دا ګامونه په پاکستان کې په وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په چینایي وګړو د وسلوالو د خونړي بریدونو وروسته پورته کړی شوی. تیر هفته چین ته د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف د سفر په وخت هم د چین صدر په پاکستان کې د چینایي وګړو په امنیت جوړه اندېښنه ښودلې وه. تفصیل په اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د خبر تر مخه د پاکستان او چین جوائنټ کوآپریشن کمیټې په خپل یو لسمه غونډه کې په دې معاملې خبرې کړې چې تر مخه به د چین په همکارۍ جوړیدونکو پروژو باندې کارکونکو چینایي وګړو ته د بهر ګرځېدو لپاره بولټ پروف ګاډي ورکول کېږي. ورځپاڼه وایي د توقع خلاف د دغه غونډې په جزئیاتو باندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چین ته د سفر په مهال لاسلیک نه و شوی، ځکه چې په تیرو غونډو کې به دا لاسلیک په سمدستي ډول کېدو. که هم د منصوبه بندې مرکزی وزیر احسان اقبال وینا وا چې په دې باندې به د وزیر اعظم چین ته د سفر په مهال لاسلیک وکړي شي، خو وایي چې د سلی رشتو ګینټو د مختصر دورې په مهال دا منټس لاسلیک نه کړی شول. د نومبر په درېمه نیټه د چین صدر شی جنګ پینګ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې په مهال هم په پاکستان کې د چینایي وګړو په امنیت ژوره اندېښنه څرګنده کړې وه. په اسلام آباد کې د خپلواکه غیر دولتي څېړنیز ادارې ایشین انسټیټیوټ آف ایکو سیولایزیشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ چیف ایگزیکٹو افسر شکیل رامے په دې اړه وایس اف امریکا ډیوا ته وای دا اقدامات په سی پیک د پروژو د کارکونکو چینایي وګړو د تحفظ لپاره اړین وو، او زیاته کړې د کم بولټ پروف ګاډو چې خبرې کیږي نو د هغه په ان دا به د چین حکومت ورکوي. هغه وایي موږ چې په کومه سیمه کې ژوند کوو نو هلته بې شمېره ستونزې دي، او بله خبره دا ده چې دلته د سی پیک په اړه د زیاتره خلکو سوچ منفی دی، او په خصوصي توګه یو گاونډي هیواد هم په ښکاره وایي چې سی پیک په ګډوډوي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې په پاکستان کې د زرګونو پشمیره کې چینایان کار کوي، خو په دوی په ځانګړي ډول بلوچستان صوبه کې د توندلارو بریدونو بیجنګ اندېښمن کړي، چې لاملې په وروستو کې په ځینو پروژو کار هم په قلار کړی شوی دی. په دغه بریدونو کې وروستي ځانمرګي برید د روان کال اپریل میاشت کې په کراچۍ پوهنتون کې په چینایي استادانو شوی وو چې پکې درې چینایي وګړي وجل شوی وو. د دفاعي چارو سیلانکار لیفټیننټ جنرال لیټر تلت مسعود دی وته وای د چین حکومت او کارکونکو د امنیتی اندېښنو لقبل د سی پیک په پروژو د کار لپاره پاکستان ته تک ته آماده نه دي.
چیزیں دیکھتے ہوئے ظاہر ہے پورا سی پیک کا جو پروگرام ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے.
ہوائی ددی ستونزو لکبلا پا پاکستان کے پظاہر دا سی پیک ٹول پروجا اغیزمن کی گی، او ہم دا علت دے چی دا سی اقدامات پورت کی گی، او زنگنم چی پراتون کی مدہ کے با دا سی پیک لپارا حالات سمشی. ورسپانا ایکسپریس ٹریبیون لکی چی دا سی پیک دا ڈراف دا جزیات اخکاری چی چینائی قیادت دا پاکستان دا امنیتی ادارو توان زیاتولو لپارا دا آلاتو پورکولو هم امادگی ظاہر کړی ده. د چین د پانګونو تر ټولو لوی مرکز بلوچستان کې زیاتېدونکې نارامې، او د پاکستان د شمال نواخله تر جنوب پورې د چین په کارکونکو رستو حملو په دواړو هیوادونو چین او پاکستان کې د سی پیک د آئنده په اړه اندېښنې زیاتې کړي، او د بلوچستان سره تعلق لرونکي قام پرست ګوندونه د سی پیک پروژه د هغوی د قدرتي شتمنو د لوټلو تور د پاکستان په حکومت پورې کوي، خو پاکستان دا پروژه د سیمې د تقدیر د بدلون پروژه ګرځوي. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اوری زموږ پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
ګران اوریدونکو، د وایس آف امریکا ډیوا ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چین ته د تلو نه وړاندې په بیړني توګه د چین او پاکستان ترمنځ د سی پیک په منصوبه کې درې نورې منصوبې شاملې کړې، او دغه دورې نه پس هم څېړونکو وایي دغه غټې منصوبې د لاندې نورو منصوبو کې تیزی راتلو امید ده. خوایا ملکی حالات او وسنی چیلنجونو کې پاکستان به د دینه سره ګټه واخلي، پوهان په دې اړه څه نظر لري؟ د پیښور نه په تفصیل د ډیو رادیو خبریاله سادیا قاسم شاو وړاندې کوي.
نن د پاکستان ډان ورځپاڼه کې یو امنیتی څېړونکي محمد عامر رانا یو مقاله کې لیکلي چین او پاکستان د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف اوسنی چین ته سفر په مهال په دې رضا شوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه یا سی پیک په غزوي او دې کې به تیزی راولي. او دې امید کوي د پاکستان د وزیر اعظم چین ته اوسنی سفر نه پس په سی پیک باندې کار هم تیز شي. خو دا محال په پاکستان کې کم امنیتی او سیاسي چیلنجز دي، د دې وجې نه به پاکستان بیا هم د دې هر څه نه څه ګټه اوچتولی شي. او کنه امنیتي څېړونکي او د نېشنل تھنک ټانک مشر ډاکټر اختر علی شاه وایي سی پیک یو داسې منصوبه وه چې دې کې اوس هم ډېر څه خفیه ساتلی شوي دي. ډاکټر اختر علی شاه وایي که د سی پیک اتارټي مشري وه او که د دې منصوبې سیکورټي وه، د پاکستان فوج په دې کې مهم کردار، خو اوس هم پاکستان کې د دې منصوبې په لار کې د سیکورټي یا د امنیت ډېر غټ چیلنجز دي.
او دا یو مخکې نه یو د عمران خان د حکومت مخکې سیکورٹی تھریٹس ہو حملے شوی دی او داغی ایو کنٹینیویشن دے اوسم دے د بلوچ خلق چ دے باز چ کم داغی زی تنظیمون دی انتہا پسند ورته ویل شی اغی دا گنی چ کدا قسم پروجیکٹس کامیاب شو نو اغی با مارجنلائز شی زکہ چال تبا وی مائیگریشنز کیگی نو دا یو بلوا دی تا یو دا یو تھریٹ چ مخصوص تھریٹ دی اغ بدی وجہ دے
امنیتی چیلنجز سره سره د سیاسی چیلنجز په حق لا په مردان کې د عبدالولی خان پوهنتون د بین المللي اړیکو څانګې مشر او سیرونکي پروفیسر ډاکټر عبدالشکور فکر کوي د پاکستان تیر او اوسنی حکومت کې لږ ډیر فرق شته. شهباز شریف ته اکثر خلک مین اف ایکشن یا یو ډیر فعال سړی وایي، خو تیر حکومت په شان ته اوسنی حکومت هم دا وخت ډیر کمزور حالت کې دی او د سغټو فیصلو کولو سدیر توان نه لري.
که څه هم وزیر اعظم شهباز شریف دا ځل څه کامیابیانې کړي یا دا غوړ چې په سی پیک پر باندې مخکې لاړ شي او په دې ځای سره لاړ شي، نو دا خدای بر چین په دغه باندې وي او دا غوي په ډیکټیشن او دا غوي په نړیوال بارګینینګ پوزیشن دا وخت مضبوط دی خبره څه شک نشته. مونږ ته دا وخت پاکستان تر ډیر زیات فاینانشل او د خزانې والی سره ډیر زیات مشکلات دي.
سیرون کی وای که یو طرف ته پاکستان دا محال معاشی مشکلات سره مخ دی، بل طرف ته امنیتی او سیاسی بے ثباتی هم دا دی. هر سکی سی پیک اونتی غټ اقتصادی منصوبه کې سهم پر مختک کیږي د چین په خوخه او د چین په فائدہ کې بکیږي. سادیہ قاسم شاہ، وی او ای دیوا، بے خبر.
قدرمن اوریدونکو، وائس آف امریکا ڈی وتا وگے ورزو یو بل مهم رپورٹ پلور په خیبر پختونخوا کې کارخانه دار د مرکز نه د بجلی او ټیکسونو په مت کې د رعایتونو غوښتنه کوي چې د صوبې په خصوصي توګه د سنگ مرمرو صنعت هم د برآمداتو جوګه شي. خو اقتصاد پوهان وای دا وخت حکومت ګڼ اقتصادي چیلنجونه لري او که غواړي هم چې په ټیکس او توانایی په مت کې رعایتونه ورکړي خو داسې نشي کولی. مرکزی حکومت په وروستیو کې زراعت او برآمدي څانګې ته د توانایی او قرضو په مت کې د رعایتونو اعلان هم کړی دی. تفصیل پی د مردان نه د ډیوه خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د سنگ مرمرو او درنګونو د اتحادیې صوبایي مشر سجاد خان وی وی ډیوه ته وایي د پاکستان د برآمدي څانګې او زراعتو پرنګا د ماربلو صنعت ته هم که د بجلی او فیول پرایس ایډجستمنت په مت کې رعایتونه ورکړي شي، نو د صوبې یوازینی صنعت چې په لکونو خلکو روزګار ورسره تړلی دی د برآمداتو جوګه شي. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې د بجلی یو کاروباري یونټ اویا روپۍ ته رسیدلی او بیا د اتلسم آئینی بدلون وروستو د صوبې د صنعتونو نه د فیول پرایس ایډجستمنت په مت کې د بیلونو د اخستو هیڅ جواز نشته.
زمونږ د دې صوبې صنعت چې کوم دی، نو خاص کر زمونږ د ماربل صنعت یا ګرینایټ صنعت یا نیچرل ریسورسز چې څونه زمونږ په دې صوبې کې الله پاک پیدا کړی دي، نو د دې صنعتونو کو بل فرض کا دا په یو میکانایز ټیکنالوژي باندې شي او دې چې کوم دی په دې انرژي کې یا د بجلی په دې یونټ پرایس کې دې کوم څه انسنټیو ورکړل شي، نو دې کې هیڅ شک نشته چې زمونږ د ماربل په ډېر غټ ایکسپورټ شروع شي او زمونږ د صوبې چې کوم دی نو ډېر په کرکې باندې لري شي.
دا غوښتنه په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف 13 پټول هیواد پاکستان کې زراعت او د قرضو سره او مشينري په مت کې 1340 روپے رعایتونه اعلان کړی وو. هم د غرنګا د خزاني وزیر اساق ډار 13 میاش په اکتوبر کې برآمدي صنعت ته 40 روپے یونټ د بجلی په مت کې اعلان کړی وي. خو د اقتصاد ماهر طاهر امین وی وی ډي وته وایي د اقتصادي مشکلاتو لامل د غرياتونو کې هم مشکلات مخې ته راځي.
د بجلی په مت کې 19.9 روپے پر یونټ پاوالی سره ورکی او داغه چکم دې تقریبا امپیکټ هغه 100 ارب روپے دی او اوس پاور ډیویژن دا وای چې موږ سره خدای نشته دا پیسې موږ له ارینج کې او د ګورنمنت سره سبل لار نشته ټیکسیشن کې سریلی پور کول دا پنن سبا ورځو کې ډیره ګرانه دی دا 100 ارب روپے چې کوم دې په بجټ کې نه دی خدای به ګورنمنت د جبه ورکی
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په اکتوبر کې د پاکستان برآمدات 0% کم شوي خو د روان مالي کال په لومړي سیمه کې مجموعي برآمدات 0.90% اضافه ښایي چې لوجي په ټول هیواد کې د برآمدي صنعتونو د بندېدو خطر سیوا شوي او اقتصادي پوهان وایي د سره به په برآمدي هدف پوره کولو کې هم مشکلات پیدا شي او په غیر ملکی ادایګو کې د وړاندې نه جوړې ستونزې به نور هم زیات شي د شمیرنې اداره وایي روان مالي کال په لومړي 0.90% کې د پاکستان درآمدی بل 14% کم شوي او مجموعي د 21 ارب ډالر درآمدات شوي د ادارې په وینا تیر کال هم په دې موده کې د 15 ارب ډالر درآمدات شوي وو اداره وایي 13 میاشت په اکتوبر کې تجارتي خساره 20% کم شوي خو اقتصادي پوهان وایي د درآمداتو د کمیل عمله د پاکستان برآمدي صنعت ته خام مال هم را کم شوي چې منفي اثرات یې په برآمداتو او بهرنو ادایګو باندې هم پریوزي ریاض حسین وایس اپ امریکا ڈیوا مردان
دا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده
که موبایل فون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدل شي
دا وی پانی پته ده
voadiwanews.com
ټوئیټر @voadiwa
هیر یې نکړئ
اف امریکا دیوا تا وګي د برتانیې د دفاع وزارت نن یعنی د اتوار په ورځ ویلي د یوکرين په اړه د استخباراتي رپورټونو تر مخه په فروری کې د يرغل راهسي پر لپسې د روس یو شمیر پوځي کمانډران د خپل ځوکونه لري کړل شي ودي بلخوا د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د ایران لخوا په کم شمیره کې روس ته د ډرون ورکولو خبره رد کړې ده په دې اړه نور تفصيل د وایس اف امریکا دیوا همکار ارباب محمود علی په خپل رپورت کې وړاندې کوي
د برتانی د استخباراتو د رپورت تر مخه د روس د پوزي کمانډرانو د خپل چوکونه د لری کولو لړۍ خای چې دوی باندې په میدان جنگ کې د ناکامۍ تورونه لګول شوې دي دا په ممکنه توګه یو حس ده چې د روس مشران د تورونه لری وساتي د اوکرين په جنوبی خرسون کې چارواکو د خالی پورس په سیمه کې د 14 او ډزو خبرونه ورکړي دي په 13 ساعتو کې د اوکرين ځواکونو د روس د پوزنا نیول شوی وستو سره په خیرسون سیمه کې د ګولابارود د ډیپو په ګډون په نه ځایونو بریدونه کړی دي د ماسکو د خوا په خیرسون سیمه کې د ټاکل شوی نائب گورنر کیرل سټریموسوف په ټلګرام ویلي دي چې اوکرانی ځواکونه په خیرسون سیمه کې د بل پړاو د عملیاتو لپاره تیاری کوي د رپورټونو تر مخه د اوکران د انرژي او د اوبو په نظام د روس بریدونه دوام لري چې له امله یې د هواد بجلیګري د محفوظ ساتلو لپاره لوډ شیډنګ یا بجلی بنده ساتل کیږي د اټومي انرژي نړیوال ادارې IAEA د خالی پورس ویلی دی چې د روس د بمباره په وجه های وولټیج لاینونو ته د نقصان رسیدلو په وجه بجلیګر ته بجلی بند کړل شوی و خو اوس د بهر نه د اوکرين په زپوریزیا کې جوهري بجلیګر ته بجلی بحال کړل شوی ده د IAEA مشر رافیل ماریانو ګروسی یو وار بیا د جوهري پیښې د مخنیوي د پاره د بجلیګر ګیر چاپیره د محفوظ ځای جوړولو او د جوهري تحفظ غوښتنه کړې ده او زیاته کړې ده چې دوی سره وخت کم دی او د دې نه مخکې چې نا وخت شي دوی ته فوري ګامونه پورته کول پکار دي روس په خیرسون کې د امنیت د خرابې وضع په وجه د جنگ د میدان نه لږ تر لږه 10,000 عام خلک وستل دي دا یوازنی سیمه ایز اهم خار دی چې روس د فروری راهسې شروع شوی جنگ کې نیولې ده د نیویارک ټایمز تر مخه مقامی خلکو او د اوکرين چارواکو د روس په لوه مطبوعات په حواله ویل دي چې روسي ځواکونو خپل مرکز 80 کیلومتر لري وړل دي او د سیمې پر خوتلو په وخت کې خار کې لوټمار کړي او اډانې ته ځان رسول دي د امریکای د ورجینیا ریاست په آرلینګټن کې په سی ان اے کې د روس د ذکرو د مرکز مشر مایکل کوفمن پر ټایمز کې چاپ شوی یو سړینیز رپورت کې ویل دي چې د روس ځواکونه د ځینو سیمو نه وتلې دي یا یې د پوځیانو شمیره راکمه کړې ده خو ورسره نور تازه ځواکونه یې هم پر ځای کړي دي مقامی خلکو ویل دي چې په سیمه کې د روس چیک پوسټونه خالی شوې دي او د روس پوځونه هم په علاقه کې نه لیدل کیږي خو د اوکرين چارواکي د احتیاط نه کار اخلي او ګڼي چې چرته دا خود روس چال نه دی د خالی پورس د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبدالله هایی په ړومبي ځل منلی وه چې ایران روس ته ډرونز ورکړی دي، خو زیاته کړې وه چې دا ډرونز د روس د خوا په اوکراین د یرغل وړاندې ورکړل شوي او شمار یې هم کم و. خو په خپله وینا کې د اوکراین صدر ولودیمیر زیلینسکی د جنگ نه وړاندې روس ته کمه شمېره کې د ډرونز ورکولو د ایران پخلی رد کړی دی او زیاته کړې ده چې دوی هر ورځ لږ تر لږه لس ډرونز راګوزار کړي دي. بلخوا امریکی او د امریکی ائتلافیان اوکراین ته د نورو پوځي مرستو اعلان کړی دی. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیریه نکړی.
منور دین کو دا ورس اف امریکا دی ودا. په مصر کې د ماحولیاتی بدلون په اړه د نومبر په میاشت کې یو مهمه غونډه کېدونکې ده. خوشیونکو وای د یوکرین مسله به په دغه غونډه کې د نورو مسلو نه لوړه مسله وي. تفصیل په د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې د ډیوه همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
پروانه میاشت کې چاپیریال کې د بدلون راتلو په حق له مصر کې کیدونکو عالمی کانفرنس کې د اوکراین د جنگ مسله د چاپیریال د اصلي مسلو نه زیات ښکاره ده. د کمی له سبب چې یو طرف ته د توانایي او د خوراکي سامان نرخونه ډیر زیات شوي دي او بل طرف ته د غربي دنیا او د روس او چین ترمن د تربګنی نور زیات شوي ده. همدغه وجه ده چې د چاپیریال د مسلو په باب له کیدونکو عالمی غونډه کې د اتفاق او د ملګرتیا راتلو امکانات ډیر کم شوي. په مصر کې د کیدونکو عالمی کانفرنس په باب له د وایس اف امریکا په ویب پاڼه د ایسوسییټډ پریس په چاپ شوی یو خبر کې ویلې شوې دي چې عالمی ساينسدانان د تیرو ډیر شو کالو په نسبت نن ورځ په عالمی درجه حرارت کې په زیاتوالي کې دوه زیات فکرمند دي. د متحده قانونو لوی سیکرتر انټونیو ګوټرس ویلی دی چې عالمی درجه حرارت 1.5 درجه زیات شوې ده او دا د انتهایی خطرې خبره ده. د زیاته کچې په مصر کې کیدونکو کانفرنس کې بدما مقصد داوی چې د عالمی درجه حرارت درا کمول په مقصد کې د ملکونو ترمنځ سیاسي اتفاقی رائے پیدا کم چې دا شان په دې مسله کې وړاندې تک ممکن شي. په خبر کې دا هم ویلې شوې دي چې په اوکراین د روس د حملې نه وروسته د تیلو، ګیس او د کویلی نرخونه یو دم زیات شوې دي او ځینې ملکونه د دې په ځای د نوو نوو وسیلو د استعمالولو کوشش کوي. په دې به ډیر ملکونه د زهرجنو ګیسونو په اخراج کې د کمی کولو د خپلو لوزونو نه وروسته شي. چاپیریال کې د بدلون راتلو په باب له تیرو غونډو کې د رکاوټ یو سبب د شتمنو ملکونو لخوا غریبو ملکونو سره د مالی امداد نه کیدل دي. په دې لړ کې د کال 2000 شلمه پورې د سلو عربو ډالرو د راغونډولو هدف مقرر کړی شوی و خو دا پوره نه کړی شو. د مصر نماینده محمد نصر ویلی دی چې اوس به مالیاتي امداد د اربونو په ځای په کربونو کې راغونډول وي. د چاپیریال د مسلو د مخنیوي زنانه مرستیاله د سویډن ګریټا تنبرګ د چاپیریال په مسلو کې دونکو سګنی عالمی کانفرنس له د افغان نه راضي او د ملګرو ملتونو د بندوبست لاندې کې دونکو دا کانفرنس یو دوکا بللې ده. د وایس اف امریکا په ویب پاڼه د ایسوسییټډ پریس د خورشوي خبر په اخر کې لیکل شوی دی چې چاپیریال کې د عالمی بدلون په مسلو مصر کې کیدونکو عالمی غونډه د کال 2014 نه پس برازمي افریقا کې کیدونکو لومبای غونډه ده. د عالمی وسیلو د ادارې زنانه چارواکي پریټي بنداري خپل وینا کې ویلي دي چې چاپیریال کې د بدلون راتلو د لاسه ځپلې شوی 50 ملکونه ټول نیسمن ملکونه دی او دا زیات تر د برازمي افریقا ملکونه دي او دا هم یو ډیره خبره ده چې سګنې عالمی کانفرنس د افریقې په یو ملک په مصر کې کیږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی بادا د ملګرو ملتونو د پرمختیا پروګرام یا یو این ڈی پی په خپل تازه رپورت کې ویلي په راتلونکو کې په پاکستان کې د موسمي بدلون له وجې د درجه حرارت د لوړېدو د لاسه به په پاکستان کې زیات مرګونه کیږي. سیړونکو وایي موسمي بدلون اثراتو ته پاکستان نه دی تیار او ډیر مالی او ځاني تاوان به ورته واوړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبریال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
یو این ڈی پی دا رپورٹ په داسې وخت کې جاری کړی چې د اتوار د ورځې نه د ملګرو ملتونو د موسمي بدلون په اړه کوپ وشتم کانفرنس پیل کیږي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران به پکې برخه اخلي. د کانفرنس هدف د موسمي بدلون مخنیوي لپاره ګامونه پورته کول ټاکل شوی دی. د یو این ڈی پی په رپورٹ کې د پاکستان د یو خار فیصل آباد مثال ورکړل شوی دی چې د موسمي بدلون له وجې د کال 2000 نه تر کال 2001 کم سلويختم پورې په یو لاکو کې شپږ دیش خلک ژوند له لاسه ورکول شي، خو د موسمي بدلون سره مطابقت نه پیدا کول له وجې دا شمیر د یو لاک په سر وښ پېته ته رسیدلی شي. د موسمي بدلون په اړه په هلرونکو خبريال اسيب مومن دی وته ویل که د موسمي بدلون مخه ونیول شي د پاکستان شان هیوادونو کې به ژوند تیرول ګران شي.
پاکستان، بنگلاديش او دغه شان نور ملکونه چې کوم دي چې غي وړاندې نه اکستریم ویدر ایونتس ته مخامخ دي، غي وړاندې نه د تودوخه چې کوم سرات ته غي ته مخامخ دي، نو دا ورته ډیر زیات مخامخ شي. نو زه یې مچ دا ډیر زیات بوګنون کې رپورت ته
د پاکستان د موسمیاتو محکمې وزیر شیر رحمان روان کال د اگست په میاشت کې قومي سملې غونډې ته په خپل وینا کې ویلیو پاکستان د موسمي بدلون نه اغیزمن کیدونکو هیوادونو کې په نړۍ کې په اتم نمبر دی. پاکستان کې د اگست میاشت په اخر کې د سیلابونو لامل د 1200 نه زیاتو خلکو ژوند له لاسه ورکړي، نږدې 2 میلیونه خلک یې اغیزمن شوي او حکومتي چارواکي وایي د 10 بلین ډالر نه زیات تاوان ورته وخته دی. وفاقي وزیر شیر رحمان ویلیو د سیلابونو لوی علت د موسمي بدلون اثرات دي. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د زده کړو د سانګې مشر ډاکټر نفیس محمد دیوته ویل پاکستان کې یو خوای چې د ماحولیاتي بدلون کې د نورې نړۍ په مقابله کې کمه برخه لري، خو د بدلون د اثراتو مخنیوي نه کول ټوله د دې هیواد خپل ذمہ واری ده.
پروسه کال ټمپریچر وو 2 degrees او اوسه کال ټمپریچر دی 31 تر ته خبر ورته یم دا 2 degrees سنتیګریډ فرق دی. 2 degrees سنتیګریډ 2 degrees سنتیګریډ بلاندوی فرق دی کنه، دا خو هیڅ معمولی فرق نه دی. هغه خو کی چې څه کار سموګ نشته، دا مطلب دا دی چې فضا صفا ده. الان کې فضا صفا نه ده، خو ټمپریچر او تاسو چې واره هغه کنډنسیشن عمل کیږي.
د پاکستان د ماحولیاتو محکمې وفاقي وزیر شیر رحمان د اگست په میاشت کې قومي سملې ته دا هم ویلو چې د ځنګلو د رقبې زیاتولو او د چاپیریال د خچنوالي د مخنیوي لپاره یو شمیر منسوبې لري. په د کوپ وشتم کانفرنس ته د تلو نه وړاندې رایټر خبري ادارې ته ویلي موږ وړاندې هم د سیلابونو له وجې د تاوان د ازالي خبره کړې ده او په دې کانفرنس کې به هم دغه پیغام ورکوو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلی رشتا
پدمن اوریدن کو دا وائس آف امریکا دیوا دا په امریکا کې د میانځنۍ مودې یا میډ ټرم انتخابات د نومبر په 8 نیټه کیږي. په امریکا کې میشت افغان ټولنه د انتخاباتو ته په نظر ګوري. د کالیفورنیا نه د ډیوا خبريال راشد خټک په نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا په انتخاباتو باندې نه تنها د امریکا د ولس سترګې دي، بلکې د ټول دنیا په ډیر خاص نظر سره ګوري. هغوی دا فکر کوي چې دا انتخابات تل عمر د هغوی په خارجه پالیسۍ داخله چارو باندې مثبت یا منفي تاثیرات لري. افغانان په امریکا کې د دې انتخاباتو ته ډیر زیات لیواله پدې دي چې هغوی دا فکر کوي چې څه چې په افغانستان کې دغه یو نیم کال را پدې خوا وشو، دا د مخکنی حکومت یا د اوسنی دیموکراتانو د حکومت ناکامي او پدې به هغه کسانو ته رای ورکړي کوم چې په افغانستان کې د اقتصادي پرمختیا، د افغانستان کې د ټول شموله حکومت او په افغانستان کې د جنو د مکتبونو او د ازادۍ لپاره کار کوي.
زما دا ټول افغانانو نه دمه هیله ده چې په انتخاباتو کې اشتراک کوي، چې دا تاسو هغه اشتراک په افغانستان د سیاسي، تعلیمي او اقتصادي په برخه کې ډیر اغیزه کوي. او مخصوصا زما د افغانانو نه دا چې کله چې تاسو انتخاب رای ورکوي، تاسو رای دا کیږي چې آلته په افغانستان کې ډیره مؤثره وخت کیږي او شي کولای چې موږ تاسو بدلته او په آلته مثبته واقع شو.
دا چې په امریکا کې اوس انتخابات روان دي او هر ملک خلکو ته خپل مختلف اهمیت لري، دلته خلک غټي غټي لابیګانې لري، خو موږ افغانان چې اواز نه لرو په ملک ماغه چې بد حال ده، نه خدا چې حکومت شته ده چې د طالبانو هغه دین څوک په رسمیت پیژني، خپل افغانان څنګه کولای شي چې خپل اواز وباسي؟ نو د دې لپاره دا ډیره مهمه ده چې موږ دلته هر څوک چې ځان انتخابات کې برخه اخلي هغه سره موږ ورسو، هغه سره کینو، خبرې وکړو، ځانونه ورسره بلد کو او ورته خپل رای ورکو، حتی ورسره کمپین کې وګرځېږو. نو د دې لپاره موږ کولای شو چې آینده کې دینه ښه استفاده وکړو د خپل خلکو د غږ اوچتولو لپاره، اواز اوچتولو لپاره، چې مکتبونه، تعلیم، نور مرستې زمون خلکو سره وکړای شي.
درخواست ما از مردم که در اینجا زندگی میکنن در ایالات متحده آمریکا ایست که در انتخابات سهم بگیرن.
په امریکا کې میشته افغانانو لپاره په دې انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون پکار دی. د دوی رای ورکول نه یوازې په امریکا کې میشته افغانانو په ژوند اثر لري، بلکې په افغانستان کې هم د افغانانو په ژوند اغیز لري. مونږ غواړو چې کوم امیدواران انتخاباتو ته ولاړ دي، د هغې توجه افغانستان ته واړوو چې هلته د جنکو د تعلیم لپاره کار وشي او د میرمنو په شمول د ټولو خلکو په ونډې سره یو داسې حکومت جوړ شي چې د افغانستان ټول وګړي پکې په خوشحالۍ ژوند تیروي.
ملت کومک کنه، علل خصوص بر دختر خانما او بر خانمای افغانستان.
خبرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی ودا د وایس اف امریکا ډی وا خبري خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوري راځي چې نن یو واری بیا وورو د ډیوه همکار سردار علي ټکر نن په خپل راپورټ کې د کم شاعر یا لیکوال ژوند او فن تکتنه کړی ده.
خو ګوري دونکو نن به د سره د یوې خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی لیلا یلدا. ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د میرمنو برخه کې د لیلا یلدا بیبی په حواله د سلیکی وی چې لیلا یلدا بیبی د پښتو ژبې یو خوږه شاعره ده. د خاغلی محمد علم لور ده او په کال 1400 او 1300 هجری کال کې د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. د لیلا شیرونه د وطن د مینې د غرور نه ډک دي. د افغانیت ویاړ او د وطن پالنې ملي روحیه د هغې د شیرونو تومنه ده. لیلا د شعر په ژبه د وطن ستاینې او د وطن پالنې درس ورکوي او د بیننګو د یارینا خپل جوړه کرکه او نفرت سرګندوي. نو راځي چې د کلام د نمونه د سر شریک کو. ما سره تل دی د جهان غمونه، ما سره تل دی د جهان غمونه، ما سره ملشل د هجران غمونه. پدی جهان کې سو غمخوار نه لرم، پدی جهان کې سو غمخوار نه لرم، بی له هجران کوم وفادار نه لرم، او دا جهان سده ما ته سرا کړی دا جهان سده ما ته سرا کړی بے لرنزوئے رات سب خلی او خلق پخندا ز پ جڑا یمتل خلق پخندا ز پ جڑا یمتل زل جڑاؤ نا پیدا یمتل او نورا بیزارا لجہان نیما نورا بیزارا لجہان نیما ڈیر ناراضا د جانان نیما او زک جانان پخپل کتو کراتا زک جانان پخپل کتو کراتا ہم پ مسکا او سترگکو کراتا د امیدو سائے خفق لراتا د امیدو سائے خفق لراتا زما د جن شمع مڑک لراتا خو گور دن کو پراتلن کے پروگرام کے بدیو بل نوی شعر سرستا سو پ خدمت کے زریگو اسما سردار علی ٹکر لے اجازت رکھے پلوے لم سپارو او خجون در تغواڑو
قدر من اوریدن کو دا وائس آف امریکا دیوا خبری خپرونه دا واشنگتن ڈی سی ناوری پا خبری خپرونه کی بخشوی دا اداریه دا امریکا دا حکومت نظر سرگندوی او ساس دا پار زمان همکار مختار خلیل تیارا کرده ده
پګړ د افریقا کې ترهګری او منظم جرایم خپ درس کې روان دي د متحده قانونو وینا ده چې د ترهګرای او د منظم جرایمو ډلې د خپلې ولقې لاندې د علاقو د قدرتي وسیلو په ناجایز استعمال ځان له آمدن پیدا کوي د نشئی سیزونو او د جرایمو د مخنیوي په حق له د متحده قانونو د دفتر مشر غدا ولی خپل یو بیان کې ویلي دي چې داسې مضبوط ثبوتونه شته چې تونلارو د قیمتي معدنیاتو په غیر قانونه طریقه د خرصولو په ذریعه ځان له د آمدن یو مستقل ذریعه پیدا کړی ده د دې تونلارو ګوندونو د پاره د ساربو ډنګرو غیر قانونه کاروبار هم د آمدن یو لویه وسیله ده دوی د اتیانو د غاښونو د ناجایز کاروبار نه ځان له هر کال د سلویختو کروڑو ډالرو پیدا گیر کوي متحده قانونو کې د امریکای مستقلی زنانه سفیرې لینډا تامس گرینفیلد خپل یو بیان کې ویلي دي چې د تونلارو او د منظمو جرایم پیشه ډلو د ناولو سرګرمو د مخنیوي لپاره موږ لازمن دریو بنیادی خبرو ته خپل پام ګرځول پکار دي لومبه خدا چې برازمي افریقا کې القاعده او دولت اسلامیه سره تړلو ډلو او افرادو باندې ټینګ نظر ساتل پکار دي دی اوی چې پیسې د ترهګرو د پاره ډیر لوی اهمیت لري دی نور اوی چې موږ له ترهګرو د آمدن د لارو نوغې وستل لازم ده په برازمي افریقا کې دویمه د فکرمندې خبره د روس د مرستیالي اجرتي جنگي ډلې ویګنر د حکمت عملی مخه نیول دي کوم چې دې ډلې د وسطي افریقي د جمهوریت د مالی سودان او د نورو ملکونو د قدرتي وسیلو د خوړلو لپاره اختیار کړی ده میرمن تامس گرینفیلد نوروی چې د دې ټولو کارونو خپاخه ثبوتونه شته او دا ناقابل تردید دي دی وی مونږ په دې پویو چې دا ناجایز پیداګیر په افریقا مشرقي وسطا او اوکراین کې د روس د جنگي کارونو د اخراجاتو پوره کولو لپاره استعمالول شي د روس جنگي اجرتي ډله ویګنر خپل ملګرو ملکونو سره د امن او امان د حالاتو په خکولو کې د لاس امداد کولو په ځای دغو ملکونو نه د خپل جنگي او حفاظتي کار روايو په بدل کې سرزر هیری جواهرات د آبادای لرګي او نورې قدرتي وسیلې راتروړي او دا د ویګنر ډلې د کاروبار یو برخه ده میرمن تامس گرینفیلد وی چې اخیری خبره دا ده چې په مونږ لازمه ده چې په افریقا کې د القاعده دولت اسلامیه او د نورو جرایم پیشه ډلو د وړاندې نه مخاوني سو کمو ملکونو چې په دین اولو سرګرمو د قصد سترګي پټ کړی دي په دوی بندیزونه لګول پکار دي دی وی مونږ ټول غواړو چې افریقا کې د قدرتي وسیلو د ناجایز کاروبار مخاوني سو ځکه چې دا عمل د افریقي د خلکو دولت لوټل دي په دې کې زمونږ هم خیر دی چې ناجایز کاروباریان خپل غیر قانونه کارونو او ترهګرایلا د پیسو ټکو پیدا کولو نه منی کو
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده اوس مونږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.